دیوا قدر من اوریدونکو او لیدونکو تاسو ته د دیوا په خبري خبرونه کې هر کله وایو تاسو قرباني یو زمونځه شهید
او زم بختور شه
نن د چهارشنبه یا د شروع ورځ کال 2019 د دسمبر 13 نیټه دا او د محل وخت شوې دی په پاکستان کې د شپې لاس په افغانستان کې نه هنيمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ګرمي 12 بجې دی لومړی تاسو په امر ګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته
د بشری حقوقو نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل ویلي د پاکستان د پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف سره د ټولو جرمونو حساب کتاب وشي بلخوا پرویز مشرف په خپل او هم د تاریخ انصاف حکومت ویلي د دغه عدالتي فیصلې په ضد به سپریم کورټ ته ځي
بلیلو ریته د خیبر پختونخوا په کوزدیر سیمه کې وسلوالو د پولیو ضد څاڅکي ورکوونکي ټیم ساتونکي دوه پولیس په ډزو وژل دي د دې پیښې ذمہواري طالبانو په غاړه اخیسته
او افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا خصوصي استاد زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدل او هلته د افغان صدر اشرف غنی تا لیدنه کې قطر او پاکستان ته د خپل وروستنۍ سفرونو په اړه معلومات ورکړي دي
سټی کې تاسو واوریدل په دې خبرونه کې معلوماتي راپورونه څېړنې او مرکې لرو چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو زموږ سره ملګری اوسئ
درمن اوریزن کوالیزن کو د وایس اف امریکا دیوا او ساته خبری خبرونه ته غوږی د واشنگټن ډي سي د سټوډیوز نه زمونږ خبرونه نیخ پنی غاوري د ډیور ریډیو د فیسبوک تلاري هم د خبرونه د وخت کې تاسو د فیسبوک تلاري کته شي قدرمن اوریزن کو ورزو اسلام آباد ته د پاکستان حکومت او فوز د پخوانی فوزی جنرال پرویز مشرف ته د پانسي د فیصلی په اړه باندې خبرګون خو دلې د تفصیل اخلو د دیو خبريال ارشد حسین را سره مرګره دی ارشد حسین صاحب ستلی مشه په خیر
ډیره مهرباني شاته درانه اوسه
ارشد حسین صاحب د پاکستان تحریک انصاف حکومت هم رپورټونه دا سی وای چې نن یو غونډه کړې ده په دغه کې باسونه شوې دي په دې باندې
جی بالکل څنګه چې تاسو ویل دا شانتي د پرون چې کوم د خصوصي عدالت لخوا کوم فیصله راغلی و د هغې وروسته د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې ماخام د وزیر اعظم په مشرۍ کې یو غونډه شوې ده او شوا د پاکستان تحریک انصاف د واکمن ګوند د کور کمیټې غونډه شوه د هغې وروسته د اطلاعاتو د لپاره چې کوم د وزیر اعظم سلاکار د عاشق خوان نو هغې میډیا ته خبرې وکړې او بریفینګ یې ورکو چې په دغه غونډه کې څه فیصلې شوې دي او په څه باندې غور شوې دي نو هغې ویلې دي چې په پاکستان د واکمن حکومت چې کوم دی یا ګوند چې دی نو هغه د ادارو سره د ادارو د واکمنې سره کلک ولال دي او د کما چې د لیګل ټیم دی دغه ګوند نو هغې هم د دې فیصلې په حق باندې خپل بریفینګ ورکړی دی حال احوال تیر کړی دی او فردوس عاشقوان ویلی دی چې په دغه بریفینګ کې چې کوم پریکړه راغلې ده دی چې کوم خلاده یا چې دا فیصله چې کوم پروسیکیوشن څنګه شوی دی یا چې مجموعي کم کمزورې دي نو په ټول آئینی نکاتو باندې په دې کې چې دینو خبرې وشولې بریفینګ ورکو او هغه ویل چې کم چې د دغه دی د پارلمان یا د دغه چې کوم کابینې چې کوم سب کمیټې ده نو د هغې د رائے راتلو نه پس او د قانوني ماهرینو د رائے راتلو نه پس پچې دي نو د پی ټی آی حکومت په دې حق باندې یو ښکارا موقف وروسته ورکوي
ارشد حسین صاحب کدا وای د پاکستان فوز هم د کور کمانډرانو مهمه غونډه هم شوې ده دا غي څه تفصيلات لري
جی زل ته وضاحت کول غواړم چې نن د پاکستان د فوج سر لخکر جنرال قمر جاوید باجوا چې دینو د ایس ایس جی چې کوم هډ کوارټر د هغه دوره کړی دی دورې ته الته ځنې ویناوي کړی دی. هغه ویلي چې پاکستان کې چې کوم د قربانو په بنیاد باندې د فوج یو استحکام راوستي نو دا استحکام به په هر قیمت باندې په خپل ځای ساتي. او هغه دا دوه داسې وخت کې کړی دی چې پخوانی صدر پرویز مشرف ته چې دی نو د عدالت لخوا د 500,000 اورول شوی دی. او دلته څېړونکي چې دي نو دا د آرمی چیف د ایس ایس جی د هډ کوارټر دوره او هلته د ځوانانو سره خبرې کمانډو سره خبرې چې نو دی ته ډېر اهمیت ورکوي. ولې چې پخوانی صدر پرویز مشرف هم د ایس ایس جی یو کمانډر پاتې شوی وو یو کمانډو پاتې شوی وو. او تاسو ته به یاد شي چې کله په کال 2014 کې په پخوانی پوځي امیر باندې چې دی نو د خصوصي عدالت لخوا فردي جرم ولګول شو نو د هغه وخت د فوج سر لخکر جنرال راحیل شریف هم هلته دوره کړی وو. د ایس ایس جی کم کمانډران چې هغه ته خطاب کړی وو او هغه ته دا ویلي وو چې را هغه د پاکستان فوج د هیواد د ټولو ادارو درناوی کوي خو خپل د خپل ادارې درناوی په هر قیمت باندې پر ځای ساتي.
ډیر مننه ارشد حسین.
درنو زتمن اوریدم کولیدم کو تاسو د ملکیت خمنانه کو چې تر دا د مزبوخ سره په خبرونه کې مالیاس او د محل همزو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د بخنی نړیوال تنظیم یا امنست انټرنیشنل ویلي دی چې د پاکستان د پخوانی پوزي امیر پرویز مشرف سره دی د ټولو جرمونو حساب کتاب وشي او څوک دی هم د قانون بر نه دی. خو دای هم ویلي دی چې د هغه د سپریم کورت دغه فیصله چې هغه ته سزا موت ورکړی دی یا د مارکس سزا ورکړی دی د دې مخالفت یې کړی دی. تفصیل یې تاسو سره رابیا پیر راغونډ کړی دی.
پخوانی صدر او د فوج سرلشکر پرویز مشرف ته د رواني میاشتې په 18 نیټه د اسلام آباد خصوصي عدالت د آئین ماتولو په تور کې د آئین د آرټیکل 6 لاندی سزا واوروله. د ډانورس پانی یو رپورت تر مخه پر دغه سزا د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي آسیا ډیپټي ډایریکټر عمر وړایچ وایي چې په پاکستان کې طاقتور جرنیلانو ته ورکول سوی رعایت په ضد د تاریخي پریکړه ده. خو دوی دا هم ویلي چې اهم دادی چې پرویز مشرف ته د مرګ سزا ورکولو پر ځای د دوی په ضد مقدمه په انصاف سره وچلول سي. دوی دا هم ویلي چې د مرګ سزا ډیر ظالمانه غیر انساني او سپکاوی لرونکې سزا ده چې د انصاف پر ځای د انتقام تاثر کولی سي. بل پلو ته پرویز مشرف ته د سزا په اړه په مطبوعاتو او ټولنه کې د بحث خپور سوی دی چې آیا د سزا دغه پریکړه به په پاکستان کې مارشل لا لاري ونیسي که نه. د مسلم لیگ نواز ډلی مشر احسن اقبال وایي
پاکستان کې جہاں 72 سال میں بار بار آئین کو توڑا گیا مارشل لا ملک پر مسلط کیا گیا.
پا پاکستان کی دو اویا کالا سخا چو زلا مارشل لا لگول سویدم دغا پریکڑا با درونا علامت وی او پراتلون کی وقت کی با چوک آئین نسیما تولی. بل اڑخت جنرل ریٹائرڈ امجد شیب دغا فکر پا اڑاوائی
یہ نہیں روکا گیا یہ پھر ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے آج بھی اگر کوئی مارشل لا لگائے تو آپ کو جج مل جائیں گے جو نظریہ ضرورت کے تحت یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں گے لیگلائز کرنے کے لیے اور آپ کو بے شمار سیاستدان مل جائیں گے.
دغه پریکړه د مارشل لا لاره نسی ودروي. د دې سبب دا دی چې نن هم که څوک مارشل لا لګوي نو داسې قاضیان به مخې ته راسي چې د نظریه ضرورت تر مخه د دوی سره کار کولو ته به تیار وي او داسې بې شمېره سیاستدانان به هم تاسو وویني چې لس کاله د حکومتونو ملاتړ او ملګرتیا کوي. ولې چې مارشل لا لګوونکي مرسته کوونکي قاضیانو او هغه سیاست مدارانو ته چې تر لس کاله پورې مشرف ملګرتیا کړې وه څه سزا نه ده ورکول سوی. د پرویز مشرف په ضد پر دغه پریکړې د فوج له اړخه سخت عکس العمل مخې ته راغلی وو چې پکې ویل سوي وو چې د خصوصي عدالت پریکړې څخه د پاکستان په فوج کې سخت غم او قهر موجود دی. او دا چې جنرال پرویز مشرف تر 40 کاله پورې د پاکستان خدمت کړی وو دوی خداره نسی کېدی. بل اړخته د پاکستان اټورنی جنرال انور منصور خان ویلي دي چې حکومت به په عدالت کې د اپیل په ذریعه د پرویز مشرف دفاع کوي. رابعه پیر وایس آف امریکا ډیوا ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو اولیدونکو دا د وایس آف امریکا دیوه دا د عدالت دغه فیصله چې د پاکستان پخوانی فوزی عامر پرویز مشرف هغه ته د 500 سزا ورکړی شي، د دغه فیصله عملی کول به د پاکستان د تاریخ انصاف حکومت لپاره سمره یو لوی چیلنج وي. په دې باندې سره نخلو بیروسخان سیب سټوډیو تراغله. بیروس سیب په خیر.
مننه، شالوس
بیروسخان سیب، حکومت ته به سمره ګران وي چې دغه فیصله چې د یو پاکستان د فوز د یو جنرال په ضد باندې د 500 فیصله ده دغه عملی کی
اسانه فیصله خو نه ده، خو دا ده چې عدالت تسړي وګړو نه عدالت ډیره زیاته زړوره فیصله کړې ده، او عدالت حکومت لا مقام ورکړی ده، عدالت حکومت لا زړه ورکړی ده. خو خبره دا ده چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند څنګه چې اپوزیشن پارټیانې وای، مدني ټولنې وای، هغه وای چې دا د پوز په وګو اقتدار ته راغلی ده. نو د پوز که واقعي دغه احسان په دې ګوند باندې وینو، دوی به اوس هم په پوز باندې خپل احسان دا کول غواړي چې څنګه چې حکومت فیصله کړې هم ده چې سپریم کورټ کې به دغه چیلنج کوي. نو چیلنج خو خلوي چې مضبوط چیلنج دی، دی کې به د امکان هم مخترازي چې څنګه خلک وایي چې عوامي مقبولیت، نو د دې سره به عوامي مقبولیت د دې ګوند چې ګندې زیان به عمومي او کنا د ته په مقبولیت او د پاپولاریټي په سیوا شي ښکاری. خلاصې چې کچری دی د سودریږي د دې مخ کم پسو فیصلو باندې نو ولس خو نه دی خوخي کړی. دغه یو مشکل دغه دی، خو دغه د دوی خپل فیصله ده د ګوند، او دا به کتلی شي چې سپریم کورټ چې کوم دی هغه دغه فیصله کچری لاړ شي دی. نو سپریم کورټ ول دغه هم یو عدالت کړی ده، د پیښور های کورټ چیف جسټس د مشر او د لاهور د های کورټ پکې، د سند های کورټ پکې، نو هغه څه د سخنره چې ته په سیشن کوټ کې شوې ده، چې ته په ډیسټریک کې شوې ده، په یو لوی لیول باندې فیصله ده، او د قانون په مطابق به شوې ده، ان په مطابق به شوې. نو که چیلنج کیږي هم هغه دمر داسې امکان بنوي. د البته کې دی شي چې دا څنګه چې انټرنیشنل خبره وشوه، کچری دا سزا بدل کی عمر قید ته، دغه امکان کېدلی شي د یعنی د مرګ نه سزا، او دا هم کېدلی شي چې عدالت ټول په ټوله دې آزاد کی. د دینه مخکې داسې عدالتونه پاتې شوي دي د پاکستان په عدالتي تاریخ کې، داسې غشته مثالونه شته. خو دا د وخت نه مخکې سړی دا وایي چې ګندې داسې بوشي داسې بوشي.
بیروز خان صاحب، په دې موقع باندې عدلیه او بیا په پاکستان کې چې کوم د وکیلانو سازمان دی یا وکیلان دي، آیا هغوی په یو پیج باندې دي، هغوی د دې فیصلې په اړه باندې؟
ګوره، دا درې غټې فیصلې دي. وړمبنۍ فیصله د پېښور های کورټ وکړه، هغه په زرګونو پښتانه چې هغه د انټرنمنټ سنټرې چې کوم دي،
حراستي
مرکزونه چې دي، په هغې کې په زرګونو په کلونو کلونو نه پراته دي، د هغې په اړه باندې فیصله وکړه چې دا جیل وګرځوئ، جیلونه سب جیل وګرځوئ، د دې مقدمه عدالتونو ته یوسئ. د دې سره سره مهمه چې کوم وه چې په صوبه کې کوم د اکشن ان ایډ آف سول پاور، دا هغه قانون ختم کو، هغه غیر قانون قانوني او غیر آئینی وګرځو. ټیک ده، دا حکومت لاړو هم د پښتونخوا حکومت او سپریم کورټ ته کیسه وړو. سپریم کورټ به هم د آئین پرانا کې فیصله کوي، او کېدلی شي چې که سپریم کورټ دا فیصله وکړي نو میخ په واله شي. بل بیا دا ده چې دویم د قمر جاوید باجوا، د جنرال باجوا د اکستنشن یا دغه د عہدې د مودې د غزولو، دا سوړه خبره نه چې سپریم کورټ هغه ته شپږ میاشتې ټایم ورکو، او بیا پارلمان ته چې تاسو پارلمان اوس پدې کې قانون سازي وکړي. پارلمان خو نشي کولای، ځکه چې پارلمان کې به د 2/3 میجارټي غواړي. د عمران خان سره 2/3 میجارټي نشته، اپوزیشن ګوندونو سره نخ کاری شي به سره ودرېږي. او دریم دا د مشرف، جنرال مشرف د 500 ده. نو په دې ټولو کې کوم ګورو د عدالتونو د اکټیویزم چې ته وایي، د عدالتونو د ججانو او د یعنی د بار او بنچ چې دا ذکر پکې شوی، نو وکیلان هم پکله کولاړ دي، بلکې وکیلانو دا کیسونه وکړو، او دغه شانتې ججان چې کوم دي هغه هم دا ثابتول غواړي چې عدالتونه په دې ملک کې د خلکو د انصاف ورکولو لپاره واحد لار ده. نو امکان خو ډیر دی چې دې دواړه یو بل سره لاړ شي،
همکاري وکړي. ډیره مننه بیروز خان صاحب.
مننه.
قدر درمن اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا دیوته غوګي د پاکستان د پرویز مشرف د پخوانی پوزي مشر پزت چکما فیصله عدالت کړي دا غي ورست وستا سو بوزو دلته په امریکا کې د صدر ترامپ د مؤاخذه په اړه باندې د کانګرس په لاندینی برخه یا هاوس کې نن وټونه کیږي. تفصيلات اخلو زمونږ همکار پیر زبیر شاه صاحب را سره د ویډیو لینک ته لاره مرګره ده. پیر صاحب په خیر. سلام شه پیر صاحب، څه تفصيلات دي دغه وټونه چې نن په ایوان کې کیږي؟ څومره داغینه هیلی دي چې دوی په دغه خپل د قانوني مساوده یا بل کې منظور شي، چې د کامیاب شي، چې د صدر ترامپ په ضد باندې دغه مؤاخذه چې کوم دوی تحریک شروع کړی دا به مخ وړاندې بوزي.
جی بالکل، دلته نن د کانګرس کې بحث پہ روان دی، دا به شپږ گھنٹے بحث پکیږي او په دې کې به نن سحر دوی چې کوم کله دا میټنګ دوی هغه سیشن شروع شو، نو دوی هغه آرټیکلز دی هغه د فی به موږ ورته وایو چې کوم دوی هغه کړی دي چې په کوم باندې به د صدر ترامپ مواخذه کیږي، نو هغه کې په دوه باندې اوس بحث شروع شوی دی. یو خدا دې او په هغه باندې چې کوم قواعد وي، کوم هغه وي په کوم اصولونو لاندې ودا بحث کیږي، نو هغه باندې ووټنګ وشو او هغه کې هغه باندې ډیموکرټ چونکې په دې کې زیات دي په دې هاوس آف ریپرزنټیټیو کې، نو هغه دا ووټ یو کې سمو ګټلو او اوس په دوه سیزنو بحث شروع دی. هغه یو خدا دې چې صدر ترامپ د خپل چې کوم اختیارات ناجایز استعمال کړی دی او بل د انصاف په لار کې خند اچولی دی، نو په دې دواړو باندې بحث روان دی. او ما څنګه وایي چې دا بس نن ټوله ورځ بحث پہ کیږي، او چونکې دلته هاوس آف ریپرزنټیټیو کې ډیموکریټ زیات دي، نو ډېر امکان دا دی چې صدر ترامپ د امریکې تاریخ دریم صدر شي چې دې مواخذه به منظور شي په دې هغه کې او په دې هاوس کې، او دلته ورته یو ساده میجارټي په کار ده. او ما څنګه وایي چې ډیموکریټس آلریډي په اکثریت کې دي، نو بیا به مونږ ګورو چې کله دا سنټ ته ورسي، نو هلته داسې ښکاري چې هلته ورته ګران نه وي. خو بهرحال دا به یو تاریخ جوړ شي نن چې صدر ترامپ مؤاخذه چې کوم هغه تحریک دی یا کوم قرارداد دی هغه به نن منظور شي، او صدر ترامپ په خپل هم دې ته اشاره ورکړي ده چې ښکاري داسې چې زه به امپیچ کیږم.
پیر زبیر شاه صاحب، صدر ترامپ څه وایي په دغه ټول تحریک باندې؟ یو دا چې د دې تحریک باره صدر ترامپ راتونکو صدارتي کمپاین باندې ساسرات وي.
نو صدر ترامپ په خپل نن یو ټویټ کړی دی او ویلی دی چې دا نه منلو خبره ده، لکه نه یقین کولو خبره ده چې زه به امپیچ شم، او دا هغه ډیموکریټس دي دی ډو نتنګ ډیموکریټس ورته وایي، هغه ډیموکریټس چې څوک اسم نه کوي اس کار نه دي. او بیا ویلی دی چې بیا تکرار کړی دی چې ټرانسکرپټ هغه د چې کومې د یوکرین د صدر سره خبرې شوې وي چې هغه تاسو ولولئ، نو هغه مو کنه ولوستې نو اسه تاسو لګیا، نو دا خبره بیا تکرار کړي دا او بیا ویلي دي چې دعا کوي. نو چې څومره پورې دی اثر دی د په را روان الیکشن باندې، نو دلته چې کوم سروې شوی دا بلکې نن هغه سروې ریزلټ هم راوتلې دي، نو کې دوی وایي چې دوه کارونه شوی دي. یو خو صدر ترامپ چې کوم کارکردګي دا هغه ریپورت هغه خښوي دي خلک لکه جاب اپروول چې ورته وایي اغه زیات شوه دی په خوانه، او دوم چې کوم سروې کې دا خایي چې مخکې لکه 25% خلک د مؤاخذه په حق کې اغه سره کم شوی دی سلور شپږ سل وخته تا، نو یو قسم دلته سرنکاران دا وایي چې ډېر زیات چوکې توجه او فوکس په د امپیچمنت په مؤاخذه باندې دی، نو صدر ترامپ ته دا یو سیاسي ګټه ورکوي لګیا دی. ولیک نور څوک مونږ سيزونه وګورو، نو معیشت ډېر په صحیح روان دی، سټاک ایکسچینج چې کوم دی هغه صحیح روان دی، بیروزګاری کم شوې ده، نو دا ټول سیزونه د صدر ترامپ په حق کې روان دي. او دا ښکاري چې دا مؤاخذه چې کوم دی دا به هم صدر ترامپ ته سیاسي ګټه ورکړي.
ډېر مننه پیر زبیر شاه صاحب.
ډېر مننه.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. د خبر خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې صرف 400 نه ده. ټول ریجن دی
هغه خبر پر وچی تاسو مهم بوله
تاسو څنګه په اوله کې ویل دا چې نو ورته د څنګه په امریکا کې د خپل کار شروع کړ او اوسه ودا
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA
رانو عزتمن اوریدونکو خبرونه لا دوام لري. زو د روغتیا ولورته چې په پاکستان کې د پولیو د ناروغۍ پر ضد د 15 ورځنی کمپاین پیل شوې ده. نن یې دریم ورځ ده او ځینې پیښې هم رامنځته شوې دي په ځینو سیمو کې. په پاکستان کې څخ کال یو څلور د پولیو پیښې درج شوې دي یا راپور شوې دي چې تر ټولو زیاتې یې په خیبر پختونخوا کې دي. تفصیلات یې تاسو سره غونډ کړي دي شاهین شاه افریدی په خپل راپور کې.
په پیښور کې یو زنانه پولیو چارواکي سویرا وایي تیرو دوو پولیو کمپاینونو راسي میندې او پلاران د پولیو واکسین په اړه پوښتنې پورته کوي او ځینې سیمو کې د خلکو رویو له وجې په ویره کار کوي.
کوم سره اوس په الحال چې د غلط فهمي والا دي ډیر زیات مس کنسپشن دا غي داسي چې بس غي وای چې نه دي کې څه غلط دي.
د ټول هیواد په شمول خیبر پختونخوا کې د ګول لزینه پیل شوی پولیو مهم په داسې محل روان دی چې د پولیو شمیره یو سل سلور ته رسیدلې ده. ولې دا شمیره په خیبر پختونخوا کې 15 اویا ده؟ د ترڅنګ یو شمیر انکاریان هم رپورت کیږي. په خیبر پختونخوا کې د پولیو ساسکونه انکاری والدینو ترڅنګ په ځینې سیمو کې پولیو چارواکي هم په نخښه کیږي. د کمپاین نه یوه ورځ وړاندې په بنو ضلع کې د پولیو زنانه چارواکي په نخښه شوې وه. ولنن د پولیو مهم په دوران په کوزدیر کې دوه پولیس الکاران هم وجلې شوې دي. د پولیو وارس د مخنیوي او روان پولیو کمپاین په خطوګه چلولو د پاره د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری او ایمرجنسی اپریشن مرکز مشر هم د صوبې زیاتو اغیزمنو سیمو بنو او لکی مروت دورې کړې دي. د ترڅنګ د صوبې نورو ضلعو مشران هم د پولیو مهم نگرانی کوي چې د پولیو وارس مخنیوي وکړي. ولې بیا هم په ځینې سیمو کې خنډ قانون را مخې ته کیږي؟
پہله خو اپریل 22 اپریل چې کوم حادثه شوی انداغي نه بعد خو زمونږ ریفیوزل کافی زیات شوی. پہله نو خو اپریل حادثه چې وشو انداغي نه بعد زمونږ زیات شوی. باقی مونږ بیا خپل موبلایزیشن کولو نو هغه سره بیا ډیر زیات کور شو. مونږ خلکو ته ویل چې هغه یو فیک وو څو دومره سره حادثه هغه نه وشي ماشومان پکې نو خراب شوی.
سرګند دی چې خبر پختونخوا کې د 14 دسمبر نه پیل شوی پولیو مهم به تر 15 ورځې پورې دوام لري. سیاحت ماهرین وایي د پولیو دوه ساسکو له وجې خپل ماشومان د تل عمري مازورتیانه بچ ساتلی شي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
او کتونکو وایس اف امریکا دی وته غوګي د خیبر پختونخوا په لوور دیر کې یا کوز دیر سیمه کې وسلوالو د پولیو په ټیم باندې په بریټ کې دوه پولیسوالو وجلی. تاریخ طالبان ډلې دغه ذمہواری په غاړه اخیستره. تړي وړو خبريال ریاض حسین په تفصیل په خپل رپورت کې راکړي.
په لال قلعه پولیس مرکز کې ځایي پولیس دیوته ویلي دي چې وجل شوی دوه پولیس کارکونکي پرمان الله او مکرم خان په بشیګرام علاقه کې د پولیو د پرزونو سر تر رسولو د پار روانو. نامعلوم وسلوالو په دې ډزې وکړې او هغوی پټک مړشول.
دا مرخانې بشیګرام دي د جی د دوه کسان په بشیګرام شوی پرمان الله او مکرم خان دي. مرخانې کې زموږ پولیو ټیمان دي
تحریک طالبان پاکستان د دې ذمہواری په خپل غاړه اخستې ده. د پاکستان د نورو برخو بشان په خیبر پختونخوا کې هم نن د پولیو د ساسکو ورکولو درې مورز ده. د روانې میاشتې په 14 نیټه 15 ورځنی د پولیو کمپاین دوام لري چې روان کال په ټول هیواد کې راغلي د پولیو په زیاتو ناروغو قابو بیا موندې شي. پولیس وایي حمله کوونکي په تښتېدو کې بریالي شوي دي. خو په دغه سیمه کې امنیتي چارواکو د نامعلومو وسلوالو په ضد د پلټنې کار هم شروع کړی دی خو د چا گرفتاری په عمل کې نه دراغلی. او په دغه سیمه کې د پولیو د ساسکو کمپاین دوام لري. لسر دی وړاندې په خیبر پختونخوا بنو ضلع کې هم د پولیو زنانه کارکونکې چې په بنو ضلع بکه خیل بے کوره شوي خلکو په کیمپ کې خپل پرزونه سر ترسول نامعلوم وسلوالو وجلې وه. د ماشومانو د حقونو کارکونکي عمران ټکر وایي که یو اړخته مور او پلار خپل بچي د هغوی د حقونو نه محروم کوي، خو بل طرف ته د امنیتي خرابې وضع له امله د ماشومانو بنیادی ضرورت په ورکولو کې خنډان راولاړیږي. روان کال 2019 کې په پاکستان کې د پولیو په کیسونو کې اضافه شوې ده او په مجموعي توګه یو سل څلور د پولیو د رنده متاثره کیسونه ریپورت شوې دي. د ټولو نه زیات کیسونه 15 په خیبر پختونخوا کې راغلي دي او د حکومت او نړیوالې د صحت ادارې WHO په مرسته د پولیو په ضد دغه 15 ورځنی کمپین به تر شلمې نیټې پورې جاری وي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
پولیو پاړوند یو بل راپور ولوري ته زو چې د بلوچستان څخه راغلی دی. هلته هم دغه 15 ورځنی کمپاین دوام لري. ګورو چې تفصیلات د بلوچستان څخه څه دي. تاسو ته تفصیل درکوي نعمت الله سرحدي.
د بلوچستان ایالت په درجه زلو کې نن دریم ورځ هم د سختي سارنې لاندې د پولیو په ضد کمپین ترسره کړل شو. د پولیو د ایمرجنسی اپریشن سنټر د مرستیال مشر ډاکټر آفتاب کاکړ له خولې تر اوسه د شلو لکو پورې کوچنیان چې د یوې ورځې څخه تر 15 کالو پورې ویکسین شوي دي او ورسره غټو کوچنیان ته د ویټامین ګولۍ هم ورکول شوي دي. خو کومې ضلع د پولیو په والا حساسه دي، په هغه کې به دغه کمپین تر اوو ورځو پورې روان وي. په دغه ورځو کې به د پولیو څخه انکاري پلرونه هم د پولیو کارکوونکي ډلې قانع کولو هڅې کوي. د ډاکټر آفتاب کاکړ په وینا دا وخت په ټوله بلوچستان ایالت کې په تیرو کمپینونو کې تر 15 څخه زیات انکاري پلرونه مخته راغلي وو چې پکې اکثره بیا قانع کړل شو. خو دا وخت ټوله زیات انکاري پلرونه په کوټ بلاک درې زلو کې لابدلا چمن پشین او کوټه کې ریکارډ کیږي. خو هم په دغه کوټ بلاک کې شامل پشین ضلع په کلي نالی کې د پولیو په ډله کې شامل ولیدات چې د ښځنی پولیو کارکوونکي سره یو ځای کار کوي، د وویل چې دوی په علاقه کې دوه کور انکاري دي چې هغه دوی د هلو ځلو بعد قانع کوي.
سره خو یو CHW فیمیل سره ده ودل د ازمش پریا کې کوم دی یو کور دوه کور لري پیوزل نور خو ګرځ سم دی. خو یو کور دوه کور لري پیوزل مر یو ورته شکایت وکړي چې دغه سرکار ولر رالی هغه کورونه اوس د پرتبیت باندې خپل ویکسین ورکي، هغه موږ پرتبیت باندې ویکسین اچکوو کوچنیان.
خو هم په دغه کلی کې یو اوسېدونکي عبدالباقي چې مخکې انکاري پلارو دی اوس خپلو بچیانو ته څاڅکي ورکوي. دی وایي چې دغه پولیو ویکسین بې ضرره دي، عادي خلک د ضرورو خپلو بچیانو ته د پولیو په ضد څاڅکي ورکوي.
دلی همیشه د پولیو والا راځي، موږ خپله د خپل کور کوچنیان 4-5 کوچنیان دی ته ورکوو او همیشه راځي. د موږ اگر کلی والا ورکوي دی نه دی سینې ورکوي، تاوان لري تاوان نه لري. او موږ ګر کله ان شاء الله پر امن دی ورکه یو دا ټول کشنان ته. او ته یم مطلب تاوان نه کوي ورکوي ان شاء الله تاوان نه کوي. موږ کشنان ته کوم 15 کشنان دی موږ خپل ورکو.
که څه هم د دغه روان پولیو کمپین سره سره انکاري پلرونه قانع کولو عمل هم د پولیو په ډلو کې شامل د یونیسف او عالمي ادارې سره کارکونکو په مرسته دوام لري. خو دغه انکاري پلرونه بیل بیل غوښتنې وي چې اکثره د سیاته شو سہولیات ورکولو غوښتنه کوي. خو د محکمې چارواکي بیا وایي په کوم سیمو کې د خلکو د سیاته سہولیات ورکولو غوښتنه وي، حتی دوی د مرستندوی ادارو په مرسته پری میډیکل کیمپونه لګوي چې دغه سلسله اوس هم په بعضو سیمو کې دوام لري. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټی وی، چمن.
نو عزتمن اوریدونکو، د خبرونې په دې ځای کې وخت شوې مطبوعات د کتنې او دا مهال زو ګورو چې په مطبوعاتو کې د پاکستان د پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف په اړوند څه موضوع راغلی ده او څه ویل شوي دي. تاسو ته راغونډ کړي دي دغه ټول معلومات بخته ورشه.
نن په اکثرو ځایي او نړیوالو مطبوعاتو او اخبارونو کې د پخوانی پوځي جرنیل پرویز مشرف د پانسۍ د فیصلې په اړه رپورټونه او مقالې چاپ شوي دي چې پکې د دغه مقدمې تفصیل او په جنرال مشرف د ثابت شوي جرم په اړه معلومات چاپ شوي دي. بی بی سی په خپل پاڼه لیکي چې د پاکستان په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې یو پوځي جرنیل ته پکې د غداري په مقدمه کې د پانسۍ سزا اورول شوې ده. دا اخبار وړاندې لیکي چې د جنرل مشرف نه وړاندې دریو نورو جرنیلانو جنرل ایوب خان، جنرل یحیی خان او جنرل ضیاء الحق هم د پاکستان آئین معطل کړی وو، خو عدالت د هغوی په اړه هیڅ نه و کړي. نړیوالو مطبوعاتو د دغې فیصلې په اړه د پاکستان د فوج په سخت غبرګون هم لیکل کړي دي. بی بی سی په خپله پاڼه د پاکستان د فوج یو بیان خپور کړی چې وایي د پاکستان د فوج پخوانی مشر، د پاکستان پخوانی صدر چې څلوېښت کاله یې د خپل ملک خدمت کړی، د پاکستان د پاره جنګونه کړي دي، هیڅکله د ملک غددار نشي کېدلی. اخبار وایي دا به کتلی شي چې پاکستان به پخوانی پوځي جرنیل پرویز مشرف څنګه د سزا کولو لپاره بوزي، ځکه چې د پاکستان او عربي اماراتو ترمنځ د مجرمانو یو بل ته د سپارلو لوزنامه هم نشته. د امریکا ملي ریډیو ان پی آر هم په خپله پاڼه د پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف په ضد د پانسۍ د فیصلې په اړه مضمون لیکلی دی. ان پی آر ته په پاکستان کې د سیاسي چارو څیړونکي امارا دورانی ویلي دغه یو تاریخي فیصله ده چې د ملک عدالت د پوځ پخوانی مشر او صدر ته د غداري په جرم کې د پانسۍ سزا واوروله. ان پی آر د پاکستان د پوځ غبرګون هم په خپله پاڼه چاپ کړی چې وایي د جنرل مشرف په ضد په مقدمه کې قانوني تقاضي نه دي پوره کړی شوي. د پاکستان د پوځ پخوانی مشر او پوځي عامر جنرل پرویز مشرف ته د عدالت لخوا د پانسۍ د سزا په فیصله په مطبوعاتو کې بحثونه روان دي چې دا به څومره ممکنه وي چې پاکستان به دغه فیصله عملي کړي او پرویز مشرف به په دار وخېجوي. خو یو بل سیاسي څیړونکي عمار ویلایچ ویلي دغه فیصلې د پاکستان د پوځ په نوم داغ لګولې. نوموړي ان پی آر ته ویلي دا مهمه نه ده چې پرویز مشرف دې پانسۍ شي، مهمه دا ده چې د پاکستان عدالت یو تاریخ جوړ کړو، چې سبا بل څوک لکه د پرویز مشرف د ملک د آئین سرغړونه کوي نو دا خیال به ضرور کوي چې د پانسۍ د سزا سره به مخ کیږي. د عمران خان په مشرۍ کې د پاکستان د تحریک انصاف حکومت لاره دغې سزا د عملي کولو په اړه خپل دریز نه دی په ډاګه کړی، خو په سوشل میډیا د وزیر اعظم عمران خان د هغه وخت یوه تبصره خوره ده. کله چې په کال 2001 کې پرویز مشرف آئین معطل کړو نو عمران خان ټلویژن سره په مرکه کې ویلی وو چې پرویز مشرف د غداري مجرم دی او سزا یې پانسۍ ده. خو په عمران خان نیوکې کوونکي وایي د اکثر د خپلې خبرې نه وروستو کیږي او کېدای شي چې د عدالت د دغې فیصلې په اړه هم خپله پخوانۍ خبره بیا بدله کړي او د جنرل مشرف د پانسۍ په ضد ودرېږي. جنرل مشرف سره یوه میاشت وخت دی چې د پانسۍ د فیصلې په ضد اپیل وکړي، خو د اپیل لپاره به ورته په خپله په عدالت کې وړاندې کېدل وي. جنرل مشرف چې دا وخت په دوبۍ کې په هسپتال کې د علاج لپاره داخل دی، د عدالت د دغې فیصلې په اړه ویلي دغه تورونه بې بنیاده دي. د جنرل مشرف په ضد د غداري مقدمه په کال 2013 کې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف داخله کړې وه. په مشرف د غداري نه علاوه د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو د وجنې او هم د بلوچستان د پخوانی اعلی وزیر نواب اکبر بوکټي د وجنې مقدمې دي.
اولیدونکو د وایس آف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه ته غوږی تاسو بوزو واشنگتن ټو خیبر خبرونه په لور چې هفته وار خبرونه دا قربای رحمان بونری صاحب دی په دې خبرونه کې نن اغوی په پاکستان کې د ماشومان سره د جنسي زیاتی یا د جنسي زور زیاتی په اړه باندې څېړونکو سره خبرې کړې دي. د دې په لټونو باندې یو تفصیلی پروګرام تاسو لپاره تیار کړی دی. راځي چې ورشو واشنگتن ټو خیبر ته.
ستړي مشه دا پروگرام واشنگتن ټو خیبر دی. د واشنگتن ڈی سی نظر رحمان بنرایم. د پاکستان په قانون کې د جنسي زیاتی کون کې تن سزا مرګ ده، خو د هیواد د قانوني سملې غړي غواړي چې دا سزا د عبرتناک شي. دوی غواړي یو نوی قانون منظور کړي او که دا قانون منظور شو نو د یویشت کالو نه زیات عمر لرونکي جنسي حمله کوونکي تن ته به د سلو کسانو په مخ کې تیزندي ورکړل کیږي. د قانون د وړاندې کوونکو په خیال د دې قانون جوړولو هدف په ماشومانو د جنسي تشدد د سیوا کېدونکو پیښو مخه نیول دي. د قانون په مسوده کې لیکل شوی دی. په پاکستان کې هر ورځ ماشومان سره جنسي زیاتی کیږي چې لکه بلې پاکستان په نړۍ کې د ماشومان لپاره د یو خطرناک هیواد په توګه پیژندل کیږي. کدا نوی قانون جوړ شو نو دې سره په جنسي حملو کې د کمی امکان شته دی. دا تپوس بوکړو د ماشومان د حقونو لپاره کارکونکو مبارز ارشد محمود دا
د ماشومان خلاف جنسي تشدد په حواله سره پاکستان کې د بدقسمتۍ نه همیشه د عوامو او د حکومتونو دغه هم دغه پکا راغلی دی ریسپانس چیرې قانون سازی سخت پکار دا او چې دغه کوم ملزمان دی غی له سخت نه سخته سزا ورکول پکار دی. زه دا غنم چیرې سزا پکار دا خو چې کله د جنسي تشدد خبره راشي نو د دې د مخنیوي لپاره د کار کولو زیات ضرورت دی. او موږ ته دا ثابته هم شو د جاوید اقبال یو کیس شوی و په 1999 کې چې عدالت ولا سلور زره 500 سزا ورکړې و هغه بیا جیل کې خودکشي وکړه. هغه سل ماشومان یې جنسي تشدد د هغوی خلاف کړی و بیا یې په تیزاب کې د هغوی بدنونه سوځولي وو او به یولی وو. او دغسې بیا قصور کې دا چې کوم عمران کوم کس چې وو چې دا ماشومانو سره جنسي دغه کړی و د هغې نه پس اوس یو بل نیولی شوی دی. نو عمران هم په کال کې دن نه دن نه د هغه ټرایل کمپلیټ کړی شو او هغه له د مرګ سزا ورکړی شوه. خو د هغې نه پس هم د ملک د مختلفو حصو نه دا واقعیات رپورټ کیږي.
په ماشومانو د جنسي تشدد په کچه کې بوګنمن کې تیزی د ماشومانو د حقوق لپاره کارکونکو ماهران فکر مند کړی دي. د ماشومانو د حقوقو خوندي ساتلو یو متحرک اداره ساحل په خپل رپورټ کې لیکي په پاکستان کې هر ورځ لس ماشومان د جنسي تشدد کار کیږي. د یادې ادارې د رپورټ تر مخه په کال 2013 کې 3,802 ماشومانو سره جنسي زیاتی شوې وو. د رپورټونو تر مخه د جنسي حملو ښکار شوي ماشومانو جنکو عمرونه د یو کال نه تر 18 کالو پورې او د هلکانو عمرونه د 6 کالو نه تر 15 کالو پورې وو. د ساحل پر رپورټ کې لیکل شوی دی د جنسي زیاتی تر ټولو ډېرې پیښې په پنجاب صوبه کې، بیا په سندھ کې، بیا په پښتونخوا او په آخر کې په بلوچستان صوبه کې شوی دی. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو فعال عمران ټکر وایي په دې شمیرو کې ورځ تر ورځې تیزی لیدل کیږي.
سو پورې چې د ماشومان سره د جنسي پیښو کې د اضافه سوال دی نو موږ چې کله 13 وختونو ته وګورو د نن لس 12 15 یا 6 کال وړاندې او نن سبا موږ د 2-3 کالو راسي وګورو نو داسې ښکاري چې په جنسي پیښو کې هم اضافه شوې ده او د جنسي پیښو په رپورټینګ کې هم اضافه شوې ده.
ارشد محمود وایي دا شمیرې په وړو کې د مالګې هم ردي. د ارشد په خیال هر ورځ د پولیسو سره د لسو ماشومانو د جنسي حملو رپورټونه درج کیږي. هغه دا وکوي حقیقي شمیرې ډېرې غټې دي. د هغه په خیال په زیاترو سیمو کې چې په ماشومانو تشدد وشي نو مور او پلار یې ور باندې د رسوایۍ له ویرې غلي پاتې شي. په پښتونخوا صوبه کې د یو شخصي ادارې فعال سید عثماني وایي په داسې خبرو د خاموشه پاتې کېدلو غټ علت کلچر یا کلتور دی.
او زمونږ چې کوم معاشرتي حالات دي، کلتور دی، او زمونږ چې کړمړو وړ دي پښتونولي ده، نو هغه کې عموما خلک د دې خبرو نه ډډه کوي او څوک یې داسې کولی عام نه په کور کې، نه په حجره کې، نه په سکول کې، ایون نه په مکتب کې، څوک یې نه په دې باندې بحث کوي. په دې باندې شعور ډېر کم و. اوس داسې دی چې دا چونکې میډیا ده او آزادی ده د میډیا او خلکو ته خبر رسیږي، نو د دې وجې نه چې دی حکومت کې هم د دې باره کې لکه سوچ ډېر زیات پیدا شو چې یار دې لیجسلیشن پکار دی. نو دې نه مخکې هم د 1860 چې کم د تعزیرات پاکستان هغه یا کریمینل پروسیجرز دي هغه کې آلریډي اضافه شوې ده. او چې کم بچو سره متعلقه جرمونه دي چې کومو کې جنسي استحصال دی، د بچو سمګلنګ دی، بچو له وهل ټکول دي، او بچو له جنسي هراسمنت دی، دې باره له مختلف دفعې شاملې کړې شوې دي. او په هغه کې سزاګانې چې دي نو هغه د یو کال نه واخله تر وو کالو پورې مختلف چې کوم جرمونه دي هغه لپاره دي.
عمران ټکر د جنسي زیاتو د رپورټونو نه کولو یو بل علت د پولیسو د محکمې کارکردګي ښایي. هغه ګڼي خلق د جنسي زیاتیو رپورټونه ځکه نه کوي چې د پولیسو نه ورته د انصاف تمه نه وي. په پاکستان کې یو پخوانی روایت دا هم دی چې په داسې قضیو کې خلق د جرګو او ننواتو نه هم کار اخلي. د مثال په توګه د زیاتې کوونکي تن کورنۍ د متاثر شوي تن کورنۍ ته روپۍ ورکړي یا ورته بل څه مالی ګټه ورسوي او خبره پټه په پټه وسکړی شي او تورنت تن د ځانه بچ شي. که مور پلار تورنت تن وبخي نو بیا دغه تن د ځانه بچ کېدی شي. لکه د مثال په توګه د قتل په سزا کې چې اسلامي سزا ده نو په هغه کې هم که قاتل وبخل شي نو د هغه سزا بچ کېدو امکان دی. د دې حملو وختونه مقامونه او د حمله کوونکي تن په جنګلو د کومې سیمې او تعلق سره نه ده. د هوا لورنمې ادارې کارپوه خورشید بانو وایي په ماشومانو زیاتره وخت اولنۍ حمله په کور کې شوې وي بیا دغه لړۍ تر دینی مدرسې تر سکول او بازار رسی. د هغې په خیال په کورونو کې ماشومان د خپلوانو په سکولونو کې د سترو ملګرو او استادانو او په بازارونو کې د ناآشنا حمله کوونکو د حملو کار کوي. ارشد محمود وایي داسې ماشومان چې د لارو بسونو په اډو یا په هوټلونو کې کار کوي د حمله کوونکي تر ټولو آسان کار جوړیږي. پاکستان په نړۍ کې دویم هیواد دی چې د سکول نه د بهر ماشومانو شمیر پکې ډیر لوی دی. په کال 2019 کې 13 لک ماشومان د سکول نه بهر وو. د ماهرانو په خیال داسې ماشومان چې یوازې وي د حمله کوونکي لپاره آسان ښکار وي. که څه هم پاکستان یو ګڼ نسلي او ګڼ کلتوري هیواد دی خو د هیواد په زیاترو سیمو کې پاتې کېدونکي قانونه په کور کې خپلو ماشومانو ته جنسي تعلیم د خپلو کلتوري او مذهبي اصولو په ضد ورکول پزت ګڼي. ماهران وایي په پاکستان کې ماشومانو ته د سیکس په حق لا تعلیم بالکل نه ورکول کیږي او په دې موضوع خبرې سپکې کچري او غیر مذهبي ګڼل کیږي. د ماهرانو په خیال کې ماشومانو ته په کوټوالي کې د سیکس په حق لا تعلیم ورکړل شي نو یو ماشوم د حمله کوونکو نه تر ډیره حده ځان ساتل شي. د خیبر پختونخوا د چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر ارګنایزیشن ادارې مرسیال مشر اعجاز محمد خان وایي قسم په دې اقلا د تعلیم سسکوټه منصوبه نشته دی خو دوی په صوبه کې د خلکو د پوه کولو لپاره د نور کلارشی په نوم یو مهم شروع کړی دی. اعجاز خان چې په کومه اداره کې کار کوي د دې د یو کال بجټ 1 کروڑ یا څه د پاسه ۶۵۰۰۰ امریکایي ډالر دی خو د ادارې د صوبې مشر وایي اوس دا بجټ حکومت 4 کروڑ روپۍ جوړ کړی دی.
د سزاګانو د دین علاوه چې په دې باندې سره د اګاهې ضرورت دی د معاشري د پیرنټس د والدینو د اساتذګانو د کمیونټي خلکو د هغې باندې سره د اګاهې ضرورت دی. اوس په دې اوس ریسنټلی موږ یو کمپین سٹارټ کړی دی د دې باندې سره دا موږ کمپین ټایټل دی ابس کرو نو هغه آلریډی چې څنګه موږ یو کم نومبر نو سٹارټ کړی دی او هغه والی سره زموږ کوشش ده نه بلکې پای کې موږ یو 20 نومبر باندې آلریډی یو واک هم ارینج کړو پای کې زموږ را چې شکتی سه وو زموږ باندې ټول ګورنمنت چې سیمه دغه دې په زیات تعداد باندې ګورنمنت خلکو پای کې سره شرکت هم کړو نو په دې کې بیسیکلی ټول نغټه وو دام د تیرا تبدیل والے سر یہ مکمل آگاہی اور پروگرام کوشش کو چلو او مطلب کیا سوسائٹی مرکز سر میڈیا دوستان سر ابھی کوآرڈینیشن کی بلکہ رائم درجی مواری نے معاشرے شہری کے حیثیت سر کیا مطلب بدے والے سر آگاہی راجی سے کا کہ قوانین خطب تو مطلب ملک یا صوبہ کے فکر میں دور چاہیے خود تو نگر چیلنج میں قوانین امپلیمنٹیشن میں.
ارشد محمود وایي دا بجټ ډیر کم دی او دینا د حکومت دی مسله کې د دلچسپۍ پته لګي. د کارپوهانو په خیال په دې لړ کې د میډیا کردار هم نیمګړی دی. د جنسي تشدد په کیسونو کې زیاتره وخت شور په دې خبره وي چې سختې سزاګانې پکار دي خو کله چې په دې موضوع رپورټونه جوړیږي نو زیاتره پکې د اغیزمنې کورنۍ د اجازت نه بغیر د هغوی تصویرونه هم ورکوي. د متاثر شوي ماشوم سره که انصاف وشي هم خو هغه په میډیا کې دومره مشهور شوی وي چې د هغه شکل هر څوک پیژني او بیا ورته په ټولنه کې تل پیغورونه کوي. بلې خوا ته په شخصي واتس اپ یا سوشل میډیا ګروپونو کې هم د متاثر شوي ماشومانو ویډیو فلمونه او عکسونه خپرېږي. ارشد وایي تازه عکس د یوې 10 کلنې ماشومې جنۍ وو چې په واتس اپ ګروپ کې د هغې د اجازت نه بغیر خپور شوی وو. د هغه په خیال میډیا لا د جنسي زیاتی په کیسونو کې احتیاط پکار دی.
د ماشومانو د تحفظ په حواله سره او په ماشومانو چې کوم جنسي تشدد کیږي یا نور د ماشومانو خلاف جرمونه کیږي یا چې کوم ماشومان قانون سره په تصادم کې وي د دې په میډیا کې کوریج دا ځانله یو مسله ده او په دې باندې د میډیا لپاره گائیډ لاینز شته دي او بعضی قوانینو کې هم د دې ذکر شته دي لکه د ماشومانو سره د نظام انصاف چې کوم ایکټ دی د سن 2019 هغه کې داسې دغه شته دي چې د ماشومانو نوم یا د هغوی عکس دا به نه دغه کیږي یا د هغوی پته وغیره او موږ ګورو چې جنرلي د ماشومانو دا انفارمیشن د هغوی باره کې شیر کیږي په دې سلسله کې پکار دادی چې میډیا بازی ادارے کئی ہم بازی ادارے پدی باندے ڈیر خے سینسیٹائزڈ ہم دی خوز جنرل خبر اکوم چاہیل پکار دا دی چی دا خپل سٹاف او چی کم نور دا سی داغوی پا ٹیم کے کسانی چی آغا معشومانو سر داغوی واسطی یا پا معشومانو باندے خبر کئی یا داغوی بارا کے خبرونا داغا کئی نشر کئی یا لیکی جوڑی نو آغا داغوی تربیت دے پدے حوالے سر چی کم گائیڈ لائنز دی کم قوانین دی پاغے باندے اکڑی شی
ماہران وی دا غیر دولتی اداروں کار سرا ڈیر فرق پیدا شوے دے دا این جی اوز دا راتک سرا اس پٹولن کے سلک ڈیر بدلن لیدل کی گی او زنی خلق اس پخپل و معشمانو دا جنسی حملو رپورٹونا پولیسو تور کبی دا مردان دا پولیسو یو مشر پروستیرو کی پیو خبری کانفرنس کی ویلی وو چی دا جنوری 2019 نا تر اکتوبر 2019 پوری خلکو سلور نوی کیسونا پا مردان خار کی دا پولیسو سرا درج کردی وو چی شپک سلویخ پا کی باقاعدہ دا جنسی تشدد او تا سلویخ دا جنسی حملو وو پا کال 2000 کی دا ماشمانو دا قضیو دا پارا جوینال عدالتونا جوڑی دو امر شوی وو او پا کال 2014 کی بیا حکومت یو مکمل قانون جوڑ کرو دا خو پاکستان کې د ماشومانو د ځانګړي قضیو لپاره د چایلډ پروټیکشن لا لاندې ځانګړي عدالتونه په پېښور، مردان، اکټ آباد او لاهور کې کار کوي. په ممندو، کوټه او کراچۍ کې ور باندې کار روان دي. خو د عمران ټکر په خیال د عدالتي نظام کې د نور چټکتیا او یو بل سره تړون حاجت دی.
دا د وخت ضرورت هم او د قانون تقاضا هم و. بیا دا چې د ماشومانو پیښې چې به څومره هم راتللې که هغه به په جرمونو کې ککړ ماشومانو یا د زیاتی کیسونه بچي وو نو هغه به عامو عدالتونو ته تلل. نو د هغې دپاره دا غوښتنه ډېر وخت نه شروع وه او په خیبر پختونخوا او د ملک په نورو برخو کې دغه شانتې عدالتونه کوم چې خصوصي عدالتونه دي کوم ته چې به د ماشومانو کیسونه صرف او صرف راځي ندای قیام چیرین و آغا ممکن شو.
اوز گرو چی پدی موضوع پا تولانیزا رسانیو کسی را غلی دی علمگیر سیب پا ماشومانو دا جنسی حملو پا کلا پا تولانیزا رسانیو کسی را واندی
بندری سیب دا ملگرو ملتونو دا ماشومانو دا حکونو پا اڑا کنونشن پا کال 2019 کی دا دیر شکال پورا که دلو پا مناسبت دا ماشومانو حکونو پا اڑا دا سوشل میڈیا غبرگون تمو پا امرا گرزوم د یونیسف پاکستان چارواکی ایدا گیرما د خپل شخصي ټوئیټر اکاونټ څخه لیکي د ګرد پاکستان څخه ماشومانو د حقونو په حق کې هم د ماشومانو انزورګری ډېر زړه راښکون کې ده. دا ګام خای چې دوی څومره اندېښمن دي او د هر ماشوم هلک او جینۍ د حقونو لپاره کار کولو ته چمتو دي. هنرمنده او د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکې نادیا جمیل په خپل ټوئیټر باندې لیکي دا پاکستان مسئلہ دا دا چې د ماشومانو د تحفظ قانون ډیر کمزور دی. کو قانون شته نو پالنه نکېږي. د سیاستمدارو د ماشومانو د حقونو تحفظ او ترکه په مد کې پوها او د زړه نشت برابر دی. د دې مسلې په مقابله کې جاګیردارانه سوچ ډیر قوي دی. د جنکو د حقونو لپاره کارکونکي ګرلز ناٹ برایډز خپل ټوئیټر باندې لیکي د ماشومانو ودونه د بشري حقوقو ستره سرغړونه ده. دا عمل د ماشومانو دا حق چې آزاد دي وي، تعلیم دي حاصل کړي او لبه دي وکړي د خپلان دی راولي او دوی نه ماشوموالي وړي. دا څه کول سره دوی نور ماشومان نشي پاتې. دا د سوشل میډیا د دیونه مهم لاګونه.
هم دا د نورځي پروګرام واشنگتن ټو خیبر څنګه خبرونه په پانا www.voanews.com هم کتې شي. اوس د نازد خبرونه کوربه رحمان بندره اجازه اخلم. خپل خیال ساتئ.
اولیدونکو په جنیوا کې د سویټزرلند په جنیوا ښار کې د کډوالو په مسلو باندې دوه ورځنۍ نړیواله غونډه هم سرته رسیدلې ده. په داسې حال کې بیا هلته ویل شوي دي چې په ګرد نړۍ کې دا یو میلیون نه زیات خلک داسې چې خپل کورونه بیا کور دی، او په دې کې 15 میلیونه بیا داسې چې خپل هیواد نه هم بهر په ژوند تیرولو باندې مجبور دي. پاکستان هم په هیوادونو کې دی چې په ګڼ شمیر کې په د لکونو په تعداد کې پکې افغان کډوال میشتري. بلوچستان کې دا کډوالو سره دا غوی پستونزو په ژوند باندې د ډیو خبريال حافظ شیرانی خبرې اترې کړې دي.
زه تادین خان ترکه سی دلته په بلوچستان کې دوه لس کیمپ دي، ټول تعداد یې تقریبا چې په بازارو کې پراته دي شپږ نیم لکه شاوخوا افغان کډوال چې هغه ماجر کارتونه لري کیمپونو کې پراته دي، هغه اوباد دي. هغه څو مسلې لري، یوه مسله یې دا ده سی د ماجر کارتو خبره ده، بله د صحت خبره ده، بله د تعلیم خبره ده، بله د اوبو خبره ده. د قوم سیارانو په وجس باندې سفیرت پورې هم خطر سوالی ده، ته وزیر اعظم هم رسولی ده، ته سینټ چیرمین هم رسولی ده، ته وزیر داخلي هم رسولی ده، ته انیسیار هم رسولی ده، تر سپران وزیر هم رسولی. بیا پاکستان له حکومت موږ دا خواست د حجانو په باب سی د حجان راکی په دې کې به پاسپورټونه او ماجر کارتونه او د سکری به زمیږ وي، صرف کوټه به د پاکستان وي. د افغانستان حکومت هم دا غوښتنه ده چې افغانستان کې نن د انتخابات وسو، باید هغه کډوال چې موږ یو موږ او دوی باید پر دې خبره سره کینو چې د موږ په څو ملکو کې کسان شته، 22 لکه دلته دي، 14 لکه په ایران کې دي، 1 لکه په شوروي کې دي، په 230 ملکو کې دي، موږ تقریبا زیات کم 15 لکه نفر دي. باید دا دی ور وغواړي اشرف غني احمدزی صاحب دی ته باید دی ځکه ورکی دی ته یو کاروبارونه ورکی د خپل کورو ته ورسي په خوخه هر سړی. نو په دې باندې د انیسیار ډیر کوشش غواړم د خود پاکستان او د ایران سي د مګاونډي دي سي دغه کومک را سره وکي او د دنیا ټول خلک راسي چې افغانان پر جاي سي.
زما نوم ظاهر پښتون دی، زه په بلوچستان کې د افغان کډوالو د یو مدني فعال يم. دوه پنغالي په 2000 کې د حکومت پاکستان او انیسیار د خوا څخه وتړل سو، خو افغان کډوال پکې شتون لري مګر دغه مرسته نسته نو ورسره کیږي. مګر په داله سپندغالو کې انیسیار مرسر پر درو پروجیکټ کار کوي، اوس هم د انیسیار هغه پخوانی مرسته نسته، اوس پر سیات او په وبو کې بالکل لاس اخیستې دي، مرسته نه راسره کی. یوازې تعلیم کې هغه هم د لومړي ټولګي څخه تر اتم ټولګي پورې کی د نام لسم یو لسم دو لسم د پاره چي، یوازې د ټیچر تنخوا ورکي، خو مګر نور سټیشنری کتابونه دا شینسته. په بلوچستان کې د ازمر د لس پندغالو خصوصا د سرانان د پندغالو پندغالي د زدکونکو غټ ستونزې چې د اغا په بلوچستان کې د کتابونه شتون دي چې د نم ټولګې څخه د نم کلاس څخه تر 12 کلاس یا د 12 ټولګې پورې کتابونه نشته. دا کتابونه کم دي، دا کرکولم د افغانستان دی، افغانستان حکومت ته چې وای وای موږ پندنګ نه لرو، حکومت پاکستان یې نه پرېږدي، پاکستان د چې وای هغه وایي ستاسو د افغانستان د حکومت کار، یونیسیر چې وای هغه وایي چې ورور دا مسله موږ پر دې کتابو پابندې لګېدلې. نو دا شپږ کاله کې موږ زده کوونکي بی کتابه سکولو ته ځي او د نم ټولګې څخه تر 12 د 12 سبات کې چې دی هغه تعلیم په صفر کې ضرب دی، صبر کې پر چې ضرب دی، په دې ضرب دی چې نه په پاکستاني انوستانو کې دا د 12 فارغین ته اجازه ده او نه دوی وس لري چې د غربت د وجې څخه چې بلار سي په افغانستان کې په کندهار کې دوی تعلیم حاصل کړي. زموږ دا وخت شپږ زره زیات او کم انجونی او لوکان دلته په نوې سرانان کې په زده کړه بوخدي، خو چې موږ په اول ټولګي کې شپه څلبیش ماشمان نیسو کله چې 12 څخه فارغېږي دا لس یا 12 پاتې سي، وجه چې ده غربت دی. مګر در وسه پرې یوه هداره یوه مرجان پیدا نسبه چې د دوغ په مخنیوي کې کومک وکړي. دغه د چون د دې سکولو سپورټ یونیسیار په غاړه، د یونیسیار تر چتر لاندې هم دغه ماشمان په څلور کیلومتر کې پوسولې په پټي کې کار کوي. نو زموږ یونیسیار اقوام متحده حکومت پاکستان افغانستان زموږ دا اپیل دی په هیڅ دی انسان د انسانیت لپاره خو تاسو کار کوي، د اسلامیت لپاره خو تاسو کار کوي، د افغانیت لپاره خو تاسو کار کوي، خو زموږ دغه درو سر کې موږ
پر هر ترازو چې تلې موږ موږ یو خو زموږ سره پوس ولې زموږ د بچو د پاره باید دا کار وسی.
اوریدونکو لیدونکو د خبرونې په آخري برخو کې تاسو ته وړاندې کوو د ژمي موسم دی او د خیبر پختونخوا د سیلګرۍ سیمې د سوات د سلامپور صادرې یقینا چې د هر یو وګړي یو ضرورت دی. سلامپور صادرې په څه مشهورې دي دغلته په ګوتو دغه صادرې سازیږي په خپله کړۍ باندې سازیږي. د ډیور رادیو خبریال فیاض ظفر دغلته ورغلی دی یو خوندور ویډیو رپورټ تیار کړی.
د سوات او سلامپور نوم اغستو سره د زیاتو خلکو خیال سلامپور کې د ګډانو د وړې نه جوړیدونکو ګرمو صادرو تزي او دلته د صادرو جوړولو دا کار د ډېر پخوانه روان دی. خو سلامپور کلی کې هیڅ چاته پته نشته چې دلته د صادرو جوړېدو کار کله نه شروع شوی و. د سلامپور د صادرو جوړولو یو کاریګر نعمت خان ډیوتا د دې کار په خپل وای
یاره دا خو زما خو نشي یاد زما د نیکونو او د هغه د پلارانو او د استادیانو نه دا قصه روانه ده کنه. د ډېر وخت خبره او په دې کې واړه لوی بوډاګان زنانه هر نمونه کس په دې کې پکاره.
د سلامپور اوسیدونکو عمر خالق وای چې د سلامپور آبادی د 14000 نه تر 10000 پورې ده او دلته ټول 1100 خواوشا کورونه دي او د کلی هویا پیسه دا سړی د صادرو جوړولو کار کوي او نور دیش فیصد خلک سرکاري نوکران دي. د سلامپور په حق لا مشهور ده چې د کلی کې بیکاره خلک شته خو بې روزګاره نشته ځکه چې د کلی کې هر یو کس ته په دې سند کې کار ملاویږي او زیاتې ښځې پکې هم کار کوي کوم چې په خپل کورونو کې دا کار کوي. زایتن عمر خالق په دې حق لا وایي
تقریبا په دې سلامپور کلی کې دا سلونیمو 15000 پورې کډې لګېدلې دي. دلته تقریبا چې لکه بیروزګار کس دلته کې نشته ده دلته قدم په قدم باندې کارخانه لګېدلې دي او ډیر خلک د دې لاسه په کاروبار دي.
سلامپور بازار کې د شپېتو خوښه دکانونه دي او په دې کې زیات دکانونو کې د سلامپور د لاس جوړي صادري خرڅېږي. یو دکاندار عمر اساق وایي
په دې پورې ملک خو د مردان په خور ثوابي ایبټ آباد منسیرا لاهور مطلب د ټولو نه مختلف زګون خلک راځي په اول سیل باندې کار کو کنه په دې کې د بار ملکون نوم بیا خلک راځي.
د سلامپور کارټیج انډستری مشر حضرت ول د وینا تر مخه په سلامپور کلی کې په هر کړی کې هنرمند د ورځې د شپږو پورې صادري جوړي. په دې حساب په سلامپور کې روزانا د 15000 نه تر 14000 پورې ګرمي صادري جوړيږي. د دوی د وینا تر مخه سلامپور کې هر ورځ د اتو کرو او د میاشتې د 2 اربا او 1 کروڑ روپو پورې صادري جوړیږي او خرڅیږي. سلامپور کې جوړېدونکو صادرو بیا د 290 تر 25000 روپو پورې ده او د اوخ د وړې نه جوړېدونکو صادر بیا د 1 لک روپو نه زیات ده. د استنبول صادري د نوم په ځای خلک په نمبرو پیژني او دلته 8 سلوختم 25 سلور شپیتا او 2 نمبر صادر خلک زیاتی خوخی. سلامپور کې د ګرمو صادرو نه علاوه د وړینې جوړې شړای پکولونه واسکټې هم جوړیږي او د سوخت نه سلامپور کې د خزو صادری جوړیدل هم شروع شوې دي. د حاضر ول د وینا تر مخې وس دو د سلامپور صادری په انټرنیټ په ذریعہ باندې آنلاین هم خرڅی چې لکه بلې ډیر خلکو ته روزګار میلاو دی. فیاض ظفر وایس اپ امریکا دیوا سلامپور سوات.
ورمن اوریدونکو لیدونکو د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه په دې ځای پای ته ورسیده. زه بختور شاه سره د پروډوسر سمین احسن او انجینرانو کیلون او زبیر تاسو نه اجازه تخلم او تاسو په لیو الله سپارم. خو چرته زما د ریډیو خبرونه به روان وي زمونږ همکار بیروز خان صاحب استودیو ترازی او تاسو سره به د شپه په خیر پروګرام مخ وړاندې بوزي. زه بختور شاه نه اجازه تخلم په لیو الله مسپارم.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
قدر منو اوریدونکو احترامونه سلامونه د ڈیو ریڈیو